أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة د سورة النساء شپیتم آیت دی. د دغه آیات کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتونو تعلق د یو واقعې سره دی. هغه واقعه د دې آیاتو شان نزول دی. شان نزول د دې آیاتونو داسې و چې یو یهودی و، ځان یې ظاهره مسلمان ښکاره کړی و، مګر په حقیقت کې منافق و. یوازې دغه یهودی نه، بلکې ډېر یهودیان داسې وه چې ظاهره به یې ځانونه مسلمانان ښکاره کړي وه او په پټه به کافران وه. اکثره منافقان د مدینې منورې همدغسې وه. د دغه منافق یهودي د یو بل صفا یهودي سره دعوس وه. هغه ظاهر باهر پټ ښکاره یهودی و. دغه منافق یهودي ظاهره ځان مسلمان ښکاره کړی و، پټ یهودي و. د دې چې کله سره دعوس وه، نو دغه ښکاره و پټ یهودي چې و، دې ورته وویله چې درځه محمد رسول الله ته، دا زما استاد دعوه یوسو، هغه به را فیصله کړي. د هغه چې څنګه فیصله وسوه، زما استا به قبولوي. هغه یهودي ته دا ثابته وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅکله ناحقي فیصله نه کړي، که د کافرو د مسلمان تر مابین خبره وي، که د مسلمانو د مسلمان تر منځ وي، که د کافرو د کافر تر منځ خبره وي، هېڅکله د یوه حق په بل نه خوري. دا یې یقین و. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و طرف ته میل و، او دې طرف ته یې زور وهه. هغه منافق بیا ملامت و په یهودي باندې، ناحقه یې په یهودي کړې وه. د منافق هم دا یقین و که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلو، هغه دستي ما ملامتوي، اغز ما لحاظ بکی. نو داغ منافق یهودی ورتو ویل چی یاد رزا کعب بن اشرف تولار. کعب بن اشرف بیا دا یهود عالی او دا دی دا قوم سردار و، او دا اسلام او دا مسلمانان و سخترین دشمن و. یهودی ورتوائی چی درزا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تورسو. منافق ورتوائی چی یاد رزا کعب بن اشرف تورسو. منافق زکه کعب بن اشرف ته زور وی چې دای ملامت دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسی دستی ملامت دی، نو زور وی چې ولار سی کعب بن اشرف ته، هغه شیطان دی، کافر دی، او هغه به کونج خدای زما مراعت وکي، زکه دی خو پټ منافق و. او یهودی بیا په دې وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زور وی چې دی په حق دی، او دا یقین دی چې د اسلام پیغمبر د چا حق وبلله. نو د دې د څه جنجال وروسته اخر پر دې فیصله سوه چې نبی علیه السلام ته راسي. کله چې نبی علیه السلام ته راغلل، معلومه خبره وه نبی علیه السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړل، منافق یې ملامت کړ. او منافق ته وویل چې ته پر ناحقه یې، هغه یهودی پر حق دی. اسلام پیغمبر دی، هغه د دې لحاظ نه کوي چې دا مسلمان دی دا کافر دی. منافق خو ځان ظاهره مسلمان ښکاره کړی دی، پټ منافق دی. کله چې د باندې راووتله، منافق و یهودي ته وایي، وایي چې یا په دې فیصله نه یم راځي. او یهودي ورته وایي چې دا خو د مسلمانانو پیغمبر دی، تم ځان مسلمان بوله، نو ته د دې پیغمبر فیصله څنګه نه منې؟ زه یې منم، ته د پیغمبر فیصله نه منې، د الله د رسول فیصله نه منې. ته ولو اباس سره دعوی اسول. د ډېر جنجال وروسته اخر په دې راضي سوه چې عمر فاروق رضی الله عنه ته راسي، پر هغه باندې فیصله وکړي. انو دواړه رااله عمر فاروق رضی الله عنه ته. یهودي قصه ورته وکړه چې داسې زما ور د تر مابین جنجال و. بیا ته ویله چې کعب بن اشرف ته به ولاړ شو. ما ورته ویله چې یا د اسلام پیغمبر ته ځو. بیا د اسلام پیغمبر فیصله وکړه، زه یې منم، ده یې نه منې. اوس نو بیا پر دې فیصله وسوه چې راسو تاته، ته زموږ تر مابین فیصله راوړه. حضرت عمر رضی الله عنه منافق ته وویل، والقصه هم داسې ده، منافق ورته وویل هو. نو تاسو دلته یو ګړی انتظار وکړئ، زه دسې راځم. عمر رضی الله عنه لاړې کور ته.
د کور څخه توره راواخیستل. منافق ناست و د منافق سر یې په توره ووهه. او بیا یې وویل چې دا زما قضاوت دی د هغه چا په اړه باندې چې هغه د الله د رسول په قضاوت راضي نه وي، او هر هغه څوک چې د الله او د الله د رسول په قضاوت نه راضي کیږي همدغه به زما فیصله وي د هغو په منځ کې. ته څنګه د الله د رسول په قضاوت راضي نه یې؟ زما قضاوت د الله د رسول تر قضاوت فوق بولې. کله چې عمر رضی الله د منافق سر ورپرې کړي، دا منافق یې وواژه، د منافق قریبان راپورته سوله، یو دم یې دعوه شروع کړل چې عمر رضی الله خو مسلمان وواژه، په داسې جرم یې وواژه چې هغه قتل سبب نه و. دا چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیصله راضي نه و، د دې مقصد دا نه و چې ده نو هغه فیصله نه منله یا د الله د پیغمبر د خبرې څخه منکر و، بلکې مقصد یې دا و چې کونج زما ورته تر مابینځ جوړ جاړی راسي، یوه صلح راسي، په هغه کې یوازې شرعي فیصله وه، هغه قانوني فیصله وه. او دلته په دې ځای کې چې کله عمر رضی الله عنه ته دې راتلل، مقصد یې دا و چې یو صلح راوکي، یو څه شی دا منافق ته ورکړي. دا یې مقصد و. د دغه منافق قریبان هم منافقان و. بس دا دعوه یې شروع کړل چې عمر رضی الله عنه مسلمان وژلی دی. کله چې مسلمان مړ کړي، او بې له دې چې د ده کفر ثابت کړي، بې له دې چې دا ثابته کړي چې د یقینا د علیه السلام خبره نه مني، که څه چل دی. دا خبرې چې شروع کړلې، نبی علیه السلام ته خبره راورسېدل. نبی علیه السلام چې دا خبر شو، نبی علیه السلام وفرمایل چې الا زما خو هېڅ ګمان نه و چې عمر رضی الله عنه یو مسلمان قتل کړي. څنګه مسلمان وژلی دی؟ نبی علیه السلام په دې باندې افسوس وکړي او خوابدی شو چې ولې عمر رضی الله عنه یو مسلمان وژلی دی. الله عز وجل دغه آیاتونه نازل کړل. په دې آیاتو کې یې څو خبرې ورته وشولې. په اول آیات کریمه چې دا شپېتم آیات دی، په دې آیات کریمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ثابت کړل چې دغه کسان چې دا قتل سوي دي، دا منافق و، دا مسلمان نه و. دغه منافق هغه یهودي ته ویل چې راځه کعب بن اشرف ته ولاړ شو. په دغه آیات کریمه کې ثابت کړل چې کعب بن اشرف شیطان دی، یا لکه شیطان دی د دلالت ولارې ته بیایي، او د دغه منافق د دلالت لاره خوښه وه. په اول آیات کې دا ثابت کړل. او په دوهم آیات کریمه کې دا ثابت کړل چې دا کس منافق دی، ستا و طرف ته چې فیصله راځي د دې فیصلې څخه مخ اړي، او هر څوک چې د الله د رسول په فیصله راځي نه وي هغه مسلمان نه دی. ستا د فیصلې و طرف ته نه راځي، دوی کوشش کوي چې د شیطان او کعب بن اشرف د فیصلې و طرف ته ولاړ شي. په دا پسې دریم آیات کریمه چې الله جل جلاله د دغه مقتول د دغه منافق د قریبانو منافقت ثابت کړي چې هغه درواغ وایي، چې تا ته قسمونه اخلي چې دا زموږ قریب مسلمان و، دا زموږ قریب ستا به فیصله راځي و، بلکې یوازې د جوړجاړي یا د صلح په نیت عمر فاروق رضی الله عنه ته تللی و. الله جل جلاله فرمایي په دې آیت کریمه کې چې دا دوی درواغ وایي. او په څلورم آیت کریمه کې الله جل جلاله د دې منافقت ثابتوي چې ته د دې سه اعراض وکړه، ته بدګمانه کېږه مه د عمر رضی الله عنه په وړاندې باندې، او ته د دې څخه مخ واړوه. دې چې پر عمر رضی الله عنه باندې کوم تور لګیي هغه مه منه، هغه زړه ته مه تېروه. او په پسې آیت کریمه کې بیا الله جل جلاله نبی علیه السلام ته دا فرمایي که په دې کې بیا یو څوک راسي تا ته ستا څخه بخښنه وغواړي، چې ته د الله څخه زموږ بخښنه وغواړه، تعفو ورته وکړه. یعنې دا که هر هغه څوک ستا د حکم سره مخالفت وکړي، د هغه معافي بیا د الله په دربار کې نشته چې د ایران سي، او ستا په حضور کې ستا څخه دا ونه غواړي چې ته د الله څخه زموږ معافي وغواړه، تر هغه مهاله پورې د دې معافي وبخښل نشته. مفسرین لیکي چې دا حکم یوازې د نبی علیه السلام تر زمانې پورې خاص نه و، بلکې کچیر څوک د نبی علیه السلام د وفات وروسته د نبی علیه السلام په وړاندې هم داسې ګستاخي وکړي لکه هغه کس چې وخت فیصله یې نه دی راضي سوی، او دغه سړی بیا ولاړ شي د نبی علیه السلام روزې ته، او د نبی علیه السلام په روزه کې د الله څخه مغفرت وغواړي، الله یې معافي ورته کوي. که نه نو بله لارې نشته. دغه څو خبرې الله جل جلاله و نبی علیه السلام ته وفرمایلې، دغه موضوع یې پکې روښانه کړل. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي الم تر آیت نګور الی الذین هغه کسانو ته یزعمون چې دوی ګمان کوي، ور الله وایي ګمان کوي یقین نه دی، چې انه په تحقیق سره هم دی آمنو ایمان یې راوړی دی بیما پر هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړل سوی دی الیک و تا ته. دوی دا ګمان کوي چې دوی پر قرآن ایمان راوړی دی، مګر دا ګمان دی دوی درواغ وایي. او ما پر هغه کتاب ایمان راوړی دی اون زله چې نازل کړل سوی دی من قبل که مخکسته یریدون دی اراده لري اند دی یتحاکمو چې دی خپل فیصله یوسی الی الطاغوت و شیطان ته چې کعب بن اشرف دی اراده دا لري چې ولار سی و شیطان ته کعب بن اشرف ته په هغه باندې خپل فیصله وکي او دا کار پر دی منع دی او حال دا دی قد پتاکیک سر امرو دی امر کړل سوی دی ان په دې سره یکفرو چې دی کفر وکي بی په دې طاغوت سره کچیر دی ځان مسلمان بولی فما انزل الیک یعنی پر قرآن باندې ایمان راوړون کی ځان بولی نو باید د شیطان څخه مخ واړی نو بیا ول شیطان ته ورځي په دې آیت کریمه کې الله وشول څوک د اسلام بغیره د بل دین پیروان او بل سرکشه ته ورسی هغه شیطان دی شیطان به حتما تاسو دلالت ته بیایي ويريد اراده لري الشيطان شيطان ان ددي يضلهم شدي گمراكي ودلالا بعيدا فديرلو يكم رهي سرا دا دا شيطان اصول دي اغا حق استوار لي اغا حتمن دا سيلاري سخبياي وباتل لاري دا فدي پس آيات كريما كي بيا الله جل جلاله دا دي منافقت ثابتي دا غا مسلمان چه ظاهر زان مسلمان شكارا کري دي دا دي منافقت الله ثابتي وإذا غا وقت قيلة چه هو يرسلهم ديتا تعالوا راسي الى ما وهغ في سليتا وهغ كتابتا انزل الله چ الله نازل کړی دی چې قران دی راسي راسي چې پر قران پی سلام وکړو و الى الرسول او راسا ورسولتا چې د الله پر رسول باندې پی سلام وکړو رايت المنافقين تبو من منافقان يصدون چې دی بغیرځي عن کستاس صدودا وګرځیدل سره منافقین به تبو من تور تراس پر قران پی سلام وکړو راس پر شریعت باندې پی سلام وکړو دیسا چل کی تی مخاری شریعت کی کتاوانو شریعت تزان نرا حاضری بیا اللہ جل جلالو پا دیدرہم آیات کریمہ کی تا داغا مقتل دا قریبانو منافقت او درواغواری ثابتی اللہ عز و جل فرمائی فکیف فالسحال بوی ایزاہ وقت اصابت چور سیجی هم ودیت مصیبتن یو غام یعنی یو کس ایو وشلسی یو غم چې دې ته ورسیږي او دا غم چې دې ته ورسې دی دا غم دا څه نه حق نو ظلم نو بلکې بما قدمت ايديهم په سبب د هغه ګناهونو چې دې کړی و دې چې کوم ګناهونه کړی و ګناه څه و ګناه دا و چې د الله د رسول په اړه مستحق کړی و د الله د رسول حکم یې نه و منلی ثم ورسته جا او راسی که و تاته یحلفون بالله چې قسمونه په الله سره کوي داسې قسمونه کوي ان ارادنا نوز مج اراده الا هم بیا اراده و احسانا شیگن و توفیقا موافقت اوش دا وینا چې دا دو کسان تر ما بین زی و شیگن راسی یو موافقت راسی یو صلح راسی پا دی وجه عمر رضی اللہ عنہ توارغلو تا دی وجه سخ عمر رضی اللہ عنہ تا نیه ورغلی چیا رسول اللہ استا خبر دین منل فلتی منل اے الا عز و جل اے منافقت روشانکی و ایدا کسان درواغوائی اولئیک الذین دا هغا کسان دی یعلم الله چې پوهیږي الله عز و جل ما په هغه څه باندې په قلوبیم چې په زړو کې لدی دي دی په زړونو کې چې کومې خبرې دي په هغو باندې الله خبر دی د منافقان دي درواغجنان دي فاعرض عنهم مخ وګرځوه د دې څخه دوی تا ته د عمر رضی الله عنه شکایتونه کوي میمنه خبرې مخ ځنې واړو وعظهم او نصحت وک ودیتا وقل ووای لهم دیدا فی انفسهم فحاکی دا نفسونو خپلو قولا بلیغا یو اثرناک وینا تصویر لرونکی وینا وتوک او ما ارسلنا او مجد دی لجلی من رسول الى هیچ رسول سخا الا خود دا لجلی دی لید پارد دی یو طاعت اطاعت ای وکرن سی بی اذن الله دا اللہ پا حکم بندی مجد الرسول لجلی دی اے دا اللہ پیغمبر کتے که نور رسولان دی تا دی لپارا مونه دی لیجی لی چه خالگی پاوران دی گستاخی وکی چه خالگی پاوران دی امر ونمانی خالگی مخالفت وکی بلکی دی لپارا مو استولی دی چه اطاعت ای وکرل سی دا اللہ پا حکم بانی او کچیر دی داسی وکرل دا اللہ دا رسول گستاخی وکرل دا اللہ دا رسول وینای ونمانل نو بخار دادا چه دی بیر ترازی دا اللہ دا رسول پا مخ کی دا اللہ سا مخبرت وواری نو بیار دی ما فکیشی ولو پشت دې خبرې ان فتاکیک سره هم دی ازها وقت ظلمو کې ظلم وکي انفسو پر خپلو نفسونو باندې د الله د رسول په وړاندې ګستاخي وکړل امر یې ونه مانی او جاءو راغلي وکه و تاته فاستغفروا الله فاستلب د مغفرت اد الله څخه وکي واستغفر لهم الرسول او رسول هم د دې لپاره د الله څخه مغفرت وغوښتي واستغفر او طلب د مغفرت وکي لهم د دې لپاره الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم د دې لپاره مغفرت ته الله څخه وغوښتي لوجد الله خاب خاب تفیدا کہ اللہ جل جلالہ توابا ذات توبہ قبل ان کی رحیمہ ذات رحم لرون کی لوجد اللہ توابا رحیمہ خاما خواب دی اللہ توبہ قبل ان کی او رحیم ذات پیدا کی یعنی مطلب دادی کہ اللہ جل جلالہ یقینا تواب دی ذات توبہ قبل ان کی رحیم دی دی کدا کار وکی اللہ با تحغس توبہ تواب پیدا کی اللہ با غس رحیم پیدا کی یعنی دا اللہ با دی توبہ قبل کی اللہ با قدی رحم وکی فجی شرط سر چی دا اللہ دا پیغمبر حضور تراسی دا اللہ سا مغفرتو غاڑی او رسول ہم دا دی لپارا دا اللہ سا مغفرتو غاڑی اللہ عز و جل فرمائی فلا و ربک فسقسم دی ستا پر رب باندې لا یؤمنون دی ایمان نه دی راوړي مؤمنان کیږي نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي حتی تر هغه وخت پورې یحکموک چې تا منصف او حکم کړي فیما په هغه اختلاف کې شجره چې واقع سوی دی بینهم په منځ کې د دی ثم وروسته لا یجدو دی پیدا نه کړي فی انفسهم په نفسونو کې خپل حرجن تنګدلي مما د هغه فیصلې څخه قوبۍ ته چې تا کړې ده په دوی په منځ کې تر هغه مهاله پورې دوی مؤمنان کیږي نه پاک مؤمنان نه ورته ویل کیږي چې څنګه د الله او د رسول په فیصله وسوه په هغه باندې پوره پوره راضي سي که چېرې پوره پوره راضي نه سول په زړه کې یو ډول خفګان پیدا سو یو ډول تنګدلي پیدا سول دا د دوی د ایمان ضعف دی دې ته کامل مؤمنان نه ویل کیږي فلا وربک الله فاسقسم دي استغفر رب بانجي لا يؤمنون مؤمنان كيجنا حتى تراغ وقت كل يحكموك چتا حكم كي في سلاكون كي دي كي في ما باغ اختلاف كي شجرة چواقع سوي دي بينو فمنز كي دي ثم ورستا لا يجدو بيادي في داني كي في انفسهم فنفسونو كي خبل حرجا تنجدلي ات دول تنجدلي بيا پزنو كي في داني سمي ما داغا في سلية سخا قوديتا چتا في سلاكر يدا او يسلم غارك شيش دي تسليما فهاري اشو دلو سرم دا دا آیاتو څخه څو خبرې معلومې شوې. یو خبره مفسرین دا راځي چې هر څوک د الله د رسول په فیصله باندې راضي نه وي نو هغه کس چې دی هغه مؤمن نه دی، هغه کافر. یا الله یو فیصله کړې ده نو د رسول فیصله هم د الله فیصله ده، هغه یو حکم کړی دی، دی وایي ولې داسې کړی دی، یا دا زه نه منم، دا سړی کافر دی. د الله د رسول فیصله که چا نه منل غاړه یې نه ایښول سره کافر. دوهمه خبره دا ده چې د الله د رسول فیصله د ده په ژوند کې د ده ویناوه او د ده قضا چې دوه کسان به ورغله د ده په ژوند کې د ده قضا وه، د ده تر وفاتو وروسته د ده شریعت د ده قایم مقام دی. کوم احادیث چې د ده څخه شته، کوم هدایات چې د ده څخه رانقل شوي دي، نو کله چې د مؤمن مسلمان د بل چا سره دعوه او فیصله وي نو هغه به کوشش کوي و دغه شریعت ته به غاړه ایږدي، څنګه چې شریعت فیصله کړې وه هماغسې به عمل کوي. که چیرې یو کس مسلمان و بل کس مسلمان ته وویل چې راشه زما او ستا تر مابین شخړه و جنجال دی، راشه شریعت ته غاړه کښېږدو، پر شریعت به فیصله سره وکړو. یا زه شریعت ته نه راځم، بلا خو دغسې خبره ده که هر کم چې کېږي د دغه آیت په هدایت باندې دا کس منافق دی، او بلکې مفسرین یې کافر بولي چې په شریعت باندې راضي نه وي د دنیا په ګټه باندې. او درېیمه خبره د دې آیتونو څخه دا معلومه شوې ده، مفسرین لیکي چې کله اختلاف د دوو کسانو تر مابین راځي، دا هر ډول اختلاف چې وي، که هغه د دنیا په چارو کې اختلاف وي، که د دین په چارو کې اختلاف وي، که په اعمالو کې وي، که په عقایدو په نظریاتو کې وي، په ټولو کې دغه فیصله ده چې دوی بشریت ته غاړه ایږدي. او بله خبره مفسرینو د دعیتو څخه دا معلومه کړې ده، که چیرې یو کس ګستاخي وکړي، د الله د پیغمبر خبره ونه مني، د الله پیغمبر که وفات دی، دلته الله عز وجل دا شرط لګولی دی چې دوی به ستا حضور ته، ستا خدمت ته حاضریږي، ستا په حضور کې به د الله څخه بخښنه غواړي، او ته به د الله څخه د دوی لپاره بخښه غواړي. یا دوی معاف کېدای سي، دوی بخښل کېدای سي، که داسې ونه کړي نو د دوی لپاره معافي نشته. نو مفسرین لیکي د نبي علیه السلام د وفات وروسته که څوک دغسې ګستاخي وکړي نو د نبي علیه السلام مزار ته دی ورسي. بحر محیط یو واقعه را نقل کړې ده، وی د صحابو په زمانه کې یو کس رالی د نبی علی اسلام قبر ته او ډیر کلک ژړل او د ژړا څخه وروسته په ژړا کې دغه آیات کریمه وایه
وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
آیات کریمه وایه ژړل یې په قبر باندې ځان وغزار کی او ګنا ځینې سوی وه نو هغه حاضر کسان وایي وایي د قبر څخه ږغ باندې وسو د الله د لورې څخه ستا دپاره بخښنه وسوه نو نبی علیه اسلام د قبر د لورې څخه ږغ باندې وسو یعنې دا که چیرې د چا څخه داسې ګستاخي سوی وي نو بیا نبی علیه اسلام مزار ته تللی سي او بله خبره د دغه آیاتونو څخه دا ثابته سوې ده علماو دا خبره ثابته کړې ده چې کوم عمل د نبی علیه اسلام څخه قولا یا فعلا ثابت نه وي یو څوک یې کوي دا تقوا نه ده یعنی دا چې یو کس راشي یو ډېر لوی حوض دی هغه حوض پاک اوبه دي سل ګزه حوض دی یا زر ګزه حوض دی یا په کیلومترو غټ دم دی دې ته راغی او دی ورته ودرېږي وایي په دې اوبو زما زړه نه غواړي د خدای خبر پاکي که مردار یې وایي نو بس زه ځم تیموم وهمه یا یو ځای تیموم وهل جایز دی وایي زه نومې نه غواړي چې په تیمامن مونږ دا د نبي علیه السلام څخه مخالفت دی دا تقوا نه ده دا د زړه خیرنوالی دی ځینې کسان داسې کوي چې تقوا تر خپله اندازه ډېروي چې د تقوا نه ویل کېږي مثلا کله چې اودس تازه کوي نو لس 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 واره مینځي وایي دا زما زړه نه په سپینېږي داسې نه وي چې یو ځای وچ پاته سوی وي دا تقوا نه ده دا د نبي علیه السلام څخه مخالفت دی یو سړی دی اودس تازه کوي یا غسل کوي شل واره پر ځان اوبه تویوي مخ مینځي داغس او که چیرې یو ځای د یو وچ دیواله څخه کالي ومشتېږي وایي داسې نه وي چې دا دیوال مردار وي او زما کبیره مردار کړي وي دا بې ځایه تقوا دا تقوا نه ده دا د نبي علیه السلام څخه مخالفت دی تقوا دې ته ویل کېږي چې سړی ډېر محتاط واوسېږي په هغه شیانو کې چې د علیه السلام څخه قولا یا فعلا ثابت وي دې ته تقوا ویل کېږي د علیه السلام سنتونه عملي کول په خپل لباس کې په خپل ځان کې په خپل کور کې دا تقوا ده تقوا دې ته ویل کېږي چې سړی مسجد ته ننوځي نو مسجد آداب زده کړي پنځلس آداب د مسجد ته زده کړي عملي کړي کله چې سړی پر لارې ځي لار خپل آداب لري د لارې آداب زده کړي کله چې څوک خوراک کوي د خوراک آداب او سنتونه زده کړي کله چې اوبه څښي د اوبو آداب او سنتونه زده کړي د کالو آداب او سنتونه زده کړي د لباس آداب او سنتونه زده کړي دغه تقوا ده چې د نبی علیه السلام څخه قولا او یا فعلا ثابت دي دغه شیان عملي کول پسې ډول باندې دا تقوا ده او کوم شی چې د نبی علیه السلام څخه ثابت نه دي نبی علیه السلام لاس واري لاس نه دي پرولل چې مینځه وزما زړه پر خیرن دي دا تقوا ده که د شیطان دوکه کوي نو دا څو خبرې د تا آیاتونو څخه ثابت سولې نو الله جل جلاله چې موږ او تاسو توفیق راکړي چې عملي وما توفیق الا بالله وعلیه توکلت الیه.